دا ساتي راډیو په ماشمنی خبری مجله کې موسی احمد شیبر هر کله کوم د ناتو سرمنشي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ځانګړیو افغان ځواکونو د روزنې خبر ورکوي.
فوکسینګ اون سپیشل اپریشن فورسز
ښاغلی ستولتنبرګ له افغانستان سره د نوې فصل د پیلېدو خبر هم ورکړ. دا خبره د ولسمشر غنی بسیال ویاند هم اساسي راډیو ته وکړه.
نوې فصل او د نوې مناسباتو په حقله هم لازم تدابیر
د میدان ورتک جلري سلوسلي د چا په لاس کې ده. او په دې خبرونه کې
خو خلک لاچی پکې خوښي ورواچو ورته څوک وي تیز څوک وي نارمل او زغه درې قسمه چیرې
نن د چای نړیواله ورځ خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د ناتو سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي د میدان وردګ د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. په پاکستان کې 14 شپږ کسان ووژل. د ناتو سرمنشي یور بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. ینس سټولتنبرګ نن جمعه په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه.
د ناتو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همداراز د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د می میاشتې پر شپږمه نیټه ویلي وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه غور کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې چانیز عملیات روان دي. د جرلیز ولسوال خلیل الرحمن یادګار ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله نن سهار د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د روانو عملیاتو په باب ازادي راډیو ته وویل.
په دې ولسوالۍ کې زموږ ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې دي. په تازه مورد کې د طالبانو پر یوه ډله په هوایي حمله کې لس تنه طالبان وژل شوي. د دوی په زیاته پیمانه وسلې او مهمات تخریب کړای شول.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جلیز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده. جلیز ولسوالۍ یو ورځ وروسته د هغې د وسلولو لاسته ورځي چې په ختیز لغمان کې دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلی. او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه تر شا سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نه موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یوه خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یوه خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قمندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 30% پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 10000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې 15% چارې پر مخ تللې دي. دغه بند د 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارد متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل سي. خبرونه له آزادی رادیو ناوری. د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. چاودنه هغه موټر ته څیرمه وسوه چې د یوې محلي مذهبي سیاسي ډلې مشر پکې ناست و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او پولیس وایي چې د دې پیښې په اړه د دې څېړنې روانې دي. د پولیسو یو مشر عبدالبشیر وویل چاودنه هغه وخت وسوه چې د جمعیت علماء اسلام ګوند محلي مشر عبدالقادر د فلسطینیانو په ملاتړ په یوه لاریون کې برخې اخیستو ته روان و. که څه هم د پولیسو یو مرستیال مشر د ټپیانو شمیر پنځه تنه ښوولی، خو نورو چارواکو دا شمیر څوارلس بللی دی. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلولو ډلو ترمنځ یوولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه شوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر دوو بجو د اوربان تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یوه لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د مې میاشتې پر لسمه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل سوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي وژل سول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 200 کسانو وژل کېدل تایید شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایع په کورونا وایرس درې برابره زیات کسان مړه شوي وي. د دغه سازمان مرستیال مشرې سمیرا اسما د خبره نن د خپل ادارې د کلنی راپور خپرېدو پر مهال خبریالانو ته وکړه. هغې ویلي د مړو شمیر شایي تر رسمي ارقامو دوه یا درې برابره زیات وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر رواني می میاشتې په مستقیم ډول د کورونا وایرس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د هنګري صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین سوو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسېږي، د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي. ویکتور اوربان نن له دولتي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر رواني یکشنبه دغه هدف ته تر رسیدو وروسته به د شپې د ګرځبندیز تر څنګ نور محدودیتونه هم لرې سي. د زیاته کړه نور اړتیا نشته چې په عامو ځایونو کې د خلک ماسکونه وکاروي او تر 1500 زیات کسان کولی سي چې په سرخلاصو ځایونو کې سره راغونډ سي. هنګري د اروپایي ټولنې یوازنی غړی هیواد دی چې د اروپا د درملو ادارې تر ارزونې او تصویب مخکې په پراخه پیمانه د روسیې او چین واکسینونو ته لیوالتیا ښوولې وه. تر اوسه د دغه هیواد د 10 میلیونو وګړو له جملې څه کم 50% یې د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه لومړی ستن لګولې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې زه احمد شي برس تاسو کوربه یم. د ناتو عمومي منشي وایي دا پوځي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هیواد څخه بهر روزنه ورکړي. یانس ستولتنبرګ دا خبره په پاریس کې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون سره په شریکې خبري غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه غور روان دی. تفصیل پرې راپور کې
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ ټینګار وکړ. یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کېږي. هغه زیاته کړه
د ناتو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همداراز د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامداره مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د می د میاشتې په شپږمه نیټه ویلي وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه غور کوي. ناتو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورساوه او د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکولې. په اپریل میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره هممهاله د ناتو پوځي تړون هم اعلان وکړ چې سرتیری به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. له افغانستان څخه د ناتو تر مشرۍ لاندې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. ناتو په خپل ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې ستولتنبرګ او ماکرون د ناتو د راتلونکي سرمشریزي په افغانستان او عراق کې له ترهګرۍ سره په مبارزې او ځینو نورو مسلو هم خپلو کې خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده د ناتو د مشرانو غونډه د جون په 14 نیټه جوړه شي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له افغانستان د ناتو او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته چې تمه ده تر 4 میاشتو په لنډه موده کې ووځي، د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې او یو شمېر نورو مرستو د پلان خبره کوي. بل لورته د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستلو ته اندېښنه شي. ښاغلی بوش له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې بل امریکایي عسکرو پرته یو تشه رامنځته شي. جزئیات پرې راپور کړي.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش اندېښمن کړي. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړی ویلي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر تر 11 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي. هغه په دې مرکه کې ویلي فکر نه کړي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکر وستل اړین وي او د اندېښمن دی چې د متحده ایالاتو له حضور پرته به سیمه کې یو تشه جوړ شي. خغلی بوش چې فاکس نیوز سره یې د خپل نوي کتاب اړوند مرکه کوله ټینګار وکړ چې د تل خبرداري ورکړی چې له رامنځته شوي تشه به هغوی ګټه واخلي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په توګه عمل کوي. د امریکا د پخواني جمهور رئیس زیاته کړې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جو بایدن له پریکړې وروسته د یوې افغان میرمنې رویا محبوبي سره چې اوس په امریکا کې میشته ده خبرې کړي او هغه هم پر دې پریکړه اندېښنه ښودلې. جورج بوش له قوله له همدې کباله دی هم اندېښمن دی. که څه هم ښاغلی بوش په افغانستان کې د القاعده د پټنځایونو د لمانځه وړل او د ښځو پرمختګ په دې هیواد کې له مهمو لاسته راوړنو ګڼي، خو زیاتوي اوس چې د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه شوې هیله ده چې سمه وي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی د ویان رسیال لطیف محمود وایي د افغانستان، امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نویو اړیکو باب پیل شوی دی.
د افغانستان دولت دریز د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو کاملا روښانه ده. موږ د دوی تصمیم ته احترام لرو. همداراز د نوي فصل او د نوي مناسباتو په هکله هم له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر لرو.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل جورج دبلیو بوش د خپل هیواد د ملي ګټو پر بنسټ نظر څرګند کړی، خو افغانستان ساتنې مسؤلیت د افغانانو دنده ده. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا په افغانستان کې د خزینه او پاړه د ښاغلي بوش اندېښنې پر ځای بولي. د یوه مؤنثه مبارز وایي ښځو په تېرو 16 کلونو کې د زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي، خو زیاتوي دې بریاوو د لاسه وتلو اندېښنه هم شته.
له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل کولای شي هغه نسبي امنیت او آرامي چې د هیواد ترلاسه کړي، او همدا ډول په 13 کلونو کې د ښځو ګډون چې د ډیرو مبارزو په وسیله په لاس راوړل شوی له ګواښ سره مخ کړي.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی او د راپورونو پر بنسټ دا بهیر نږدې 40 سلنه بشپړ شوی دی، خو له دې سره سره سولې ته د رسیدو هغه هیلې چې د سولې په خبرو پورې تړل شوی هغه ډول چې اړینه ده بریا نه لري او جګړې هم زور اخیسته.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د میدان وردګ د جلریز ولسوال وایي چې طالبانو دا ولسوالی نیولې ده. ولسوال خلیل الرحمن یادګاری ازادي راډیو ته ویل چې یو شمېر سرتیري هم طالبانو اسیر کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالی ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال دا مسله تایید کړه او یې ویل چې یاد ولسوالی په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده.
ولسوالی سقوط کړي 25 سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمېر طالبانو ژوندۍ ونیول. ولسوالی امنیه قومندانۍ اوسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. کله چې هلته سرتیری شهیدان شول اوس دولت هوایی ځواک واستول او هوایی بریدونه وکړه، اوس نو څه ګټه لري؟
ولسوال زیاتوي چې د خاص کیچی کومندان، د ملي امنیت مدیر او یو شمیر نور کومندانان هم د طالبانو سره دي. یادګاري د ولسوالۍ سکوت په سیمه کې د مهماتو نشتوالی او د اضافي ځواک نه ورتګ یادوي. دی وایي په دې اړه درې ورځې مخکې له مرکزي او ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه، خو هغوی ورسره هیڅ ډول مرسته نه وه کړې.
مرکزی حکومت زمونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. والی صاحب، قومندان صاحب، دامنیا او دلیوا قومندانان ټول حاضر چې پر جرلیز ولسوالۍ جګړه وه. دوی ورځې مخکې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط پلان نیولی و، خو په خواشینۍ سره زموږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه.
وسلوالو طالبانو هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ سکوت تایید کړی. د یادی ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې ده او ګڼ شمیر سرتیري ورته تسلیم سوي او زیات شمیر وسلې او مهمات او د غراز وسایط هم د دوی لاسته ورغلي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم د ولسوالۍ سکوت تاییدوي او پړی پر مرکزي او ولایتي ادارې ورغورځوي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې و دېرش افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي هم دي.
جلیز ولسوالۍ تر پنځه ورځې محاصرې وروسته نن د سبایي سقوط شوله. په ولسوالۍ کې میشت امنیتي ځواکونه دې ته اړ شوله تر هغو پورې چې طالبانو ته تسلیم شي. و دېرش نفره تسلیم شوي دي. همدارنګه دغه عسکرو ته او دغو سربازانو د پنځه ورځو په ترڅ کې حکومت هیڅ ناوار رسیدګي ونه کړله.
دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې هم د یادی ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاري د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ دي او که اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسېږي ولسوالۍ به سکوت وکړي. تر دې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت نرخ ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې د دغه ولایت ځایي چارواکو د یادی ولسوالۍ د سکوت لامل یوه توکیه بللې وه.
د طالبانو له لوري د جلریز د ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه دفاع وزارت تر اوسه پورې ځغرده معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي چې دا ولسوالۍ د چا په لاس کې ده. البته د نرخ ولسوالۍ خبره هم یاده شوه. څو ورځې مخکې چې طالبانو د نرخ ولسوالۍ ونیوله، په دغه ولسوالۍ کې چې کومې ودانۍ وي هغه ونړېدې. د جګړې پر مهال ونړېدې او که طالبانو له نیولو وروسته دا ودانۍ نړولې دي، خو د دې نړېدلو ودانیو عکسونه په ډلیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جلریز د ولسوالۍ په ارتباط وویل
در مورد ولایت میدان وردګ به ویژه ولسوالۍ جلریز
د میدان وردګ ولایت په اړه په ځانګړي ډول د جلریز ولسوالۍ په ارتباط د امنیتي او دفاعي ځواکونو منظم پلان شته او د دې پلان مطابق تاسو پرون او نن ولیدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دښمنانو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا سمه ده چې د دې ولسوالۍ پر ځینو برخو دښمن خپل تحرک په ځینو برخو کې دښمن خپل تحرکات لري، خو دښمن به له دې ځایونو تصفیه شي. د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان روح الله احمدزی څرګندونې مو د جلریز د ولسوالۍ په ارتباط واورېدې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي سوله لومړی توپ دی، خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو فکر کوي سخت مخالفت سره به مخامخ شي. ښاغلی غنی له واشنگتن پوست سره په مرکه کې له طالبانو پوښتنه کړې ده، آیا تاسو د سولې اراده لرئ؟ بل لور ته د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پر طالبانو انتقاد کړی چې د سولې په خبرو کې جدي نه دي او د یوه داسې اسلامي نظام د راتلو غوښتنه کوي چې نه یې شي توضیح کولی. جزئیات په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپي او کتاو تلخوالي ته دوام ورکړي د خلکو او افغان ځواکونو سخت غبرګون به وویني. ښاغلی غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بللی، خو طالبانو تورن کړي چې جګړه یې نه ده درولې او تر خواهی ملکیان او نور فعالان په نښه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. او ویان دی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دودوی پر وړاندې غوره کړي دي.
محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللې، خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستا د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنې طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي، خو هغې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللې. حقوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خوا یې جګړه روانه ساتلې. ښاغلي عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامي لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي، دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. ښاغلي عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی، خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نه شي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي، دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري، خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوونکي بللي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوسټ سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند له تېرې شپې را پدې خوا نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تېرو یولسو ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پیل شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیره شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحده ایالاتونو، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایډن پرون د دې اوربند له نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایډن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همداراز د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او ډیموکراسۍ له ورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې په را روانو څو ورځو کې به د اسرائیلو او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځني ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیلو امنیتي کابینې پرون پنجشنبه په یوه خوله د دو اړخیز او بې قید و شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پیل له شیبې سره سم د غزې واټونو ته راووتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزې ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه همداراز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرائیلو او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوي ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شوه. د تیرو یولسو ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 222 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې ووژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې له ترانګې پر اسرائیلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په پای کې به چای ته مخ کړو. نن د چای نړیواله ورځ ده. افغانستان د کال 15 تنه چای واردوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې هم ډیر خوښوونکي لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15-15 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.3 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
بر اساس پرواده گزارش صنعت
د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.3 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 4.5 زره ټنه شین چای او د 3.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 1.2 زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي تر ډېره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. همې بډای خپل میلمه ته چای دي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چای خوښونکي ډیر دي د کورونو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو خارونو کې بشمیره سموارتونه او چای خونی جوړې کړې دي. د کونړ د اسداباد اوسیدونکي ضیاءالرحمن وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
15 کاله کېږي چې دې سموار کاروبار کوو. دا روزګار هم دی او کوی بل ډیر په مینا باندې او مینا محبت باندې دا روزګار مخ په وړاندې باندې وړو. قسمونه لري دا 2-3 قسمه چې موږ دلته ورکو. څوک خلک لاچی پکې خوښي ورواچ ورته څوک وي تیز او څوک وي نارمل او نو زه غدري قسمه چې دي چې دی یو سموار نه موږ ورکو او ډیر په مینا باندې خلک استعمال یې نو ځنی خلک پکې راځي مو کوکناري چیر علاوه وک او په سر باندې مې درد دې ځکه چې شوقي نه دي. نو بس بیا یو څو دانی غوزونه تخم وتلې دلته ملاویږي هغه پکې ورواچو نو هغه بیا ډیر خلک خوښي هغه سه د بدن د ستړیا ختمیږي نو ډیر شوقي نم ډیر راځي.
د ورزګان یو سماورچی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو مې اشن د وټل کو او چای بخو شنو چاو شنه چاوي ډیر کاریش خټه چای ډیر د کاریش دنده په جواب چوي زما په وټل کې خټه چای ډیر کاریش هر چا د کزه خټه چای په کې کوم هغه د بل ورځ بیا راوړی کنه ری چای ورته په کې کوم د بل ورځ هغه نه پاتني څلور کال کېږي چې زه د کاروبار کوم دا وټل نه کوم دا چای بخو کې چای د نه بخو نورم سماوارم دی وټلم دی شپیم دی د ورځم دی بس د رښتا د مرزنی.
د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې و پیژندل شو او په لسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته یوړ. د ننګرهار اوسیدونکی ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. زموږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډېر مینوال پیدا کړي. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او که سیلانیان هم دغه هیواد ته راځي هم یې خپله چای ډېر څښي او هم یې د ډېر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.